السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مدیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مفدی او ساته خبري پښتو خبرونه کې هرکلی کوو او ورې چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څاربنچټونو او مدني ټولنو لاستازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول له غونډې ووتل. په دې اړه راپور لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن توکیو ته ورسید. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د سولې ولسي حرکت وایي دا ځل به د موټرو په یوه کاروان کې د سولې له پیغام سره بېلابېلو ولایتونو ته ځي. او د ایران ولسمشر پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې دی وایي پر دې هیواد د بندیزونو مخه به ونیسي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې ولایت کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن توکیو ته ورسید. هغه الوتکه چې د ناکامورا تابوت پکې و توکیو ته نږدې په ناریتا هوایي ډګر کې په داسې حال کې پر ځمکه کېناسته چې د نوموړي میرمن او مشره لور چې د نوموړي په ویار په جوړو شویو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللې وې هم ورسره وې. ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې له 15 نورو افغانانو سره په خپل موټر کې د یوې وسلوالې ډلې په ډزو ووژل شو. د هغه وژل کېدو د افغانانو سختې غندنې وپارولې. د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو نن په سمنګان او هرات ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلی بولي مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. اعتراض کوونکو ویل د دوی اعتراضونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په یو ګډه خبرپاڼه کې چې نن خپره شو ویل شوي دي چې د دواړو ټیمونو انتخاباتي کمپاین د پلانونو پر بنسټ ولاړ و نه ځکه دوی پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومي په ګډون یو شمېر نورو کاندیدانو هم له ښاغلي غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دا ځل به د موټرو په یوه کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته ځي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په یوه استول شوي غږیز پیغام کې وویل چې دا لړۍ له هلمنده پیلېږي او په هلمند به پای ته رسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي دا ځلې له هلمند تر هلمند د موټریزو کاروانونو لړۍ راپیلوي. دا لړۍ به دوه ورځې وروسته له غور څخه راپیل سي. وروسته بادغیس، هرات، نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، بیا تر کابل، بیا وروسته تر شمالي ولایتونو پورې غځول کیږي.
ښاغلی وطن دوست زیاته کړه چې د دې لړۍ په ترڅ کې به خلک د سولې لپاره د غږ اوچتولو ته وهڅول شي او د جګړې له ښکېلو خواوو به د اوربند او سولې غوښتنه وشي. د سولې د ولسي حرکت غړو تیر کال دوبی له همدې پیغام سره له هلمند تر کابله او له هغه ځایه تر بلخه پورې پلی لاریون وکړ. لازده رادیو خبرونه اوري. شمالي کوریا وایي چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو له ځایه یې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکو ویلي وو چې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د دې هېواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع نه ده شامله. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینه څارنه کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ولسمشر حسن روحانی نن د ایران پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د ده په وینا پر د هیواد د لګول شویو بندیزونو مخه به ونیسي. ښاغلي روحانی د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل له روسیې څخه 2 میلیارد ډالر احتمالي پور به د عوایدو مهمه سرچینه وي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا طرحه به تر را روانې یوې میاشتې پورې تصویب شي.
این لایه بودجه
د بودیجې دا لایحه د اسلامي مجلس شورا ته وړاندې کیږي. هیله من یو چې زموږ درانه استازي به یې سږکال د سلواغې د میاشتې تر نیمایي پورې دا بودیجه موږ ته وسپاري. د 1999 کال د بودیجې طرحه داسې مهال پارلمان ته وړاندې کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله فشار په زیاتېدو دی او خلک د اعتراضونو له ځپلو وروسته سخت کړېدلی دي. روحاني ویل چې سږنۍ بودیجه د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت بودیجه ده او په طرحه کې د تیلو پر صادراتو او تولید ډېره لږه اتکا شوې ده. د ایران اقتصاد او پولي واحد وروسته له هغه زیانمن شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د وتلو په دوام پر دې هېواد بیا بندیزونه ولګول او د هانګ کانګ اوسیدونکو د تیرو شپږو میاشتو د اعتراضونو په دوام نن د مدني او بشري حقونو د دفاع لپاره ډلې ډلې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې چارواکو یې اجازه ورکړې وه. د ډیموکراسۍ د پلوي معترضانو شعارونه ورکول چې له خپلو غوښتنو به تیر نه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د دې مظاهرو اکثر ګډونوالو د سیمه ایزو او مرکزي چارواکو د احتمالي حملو له ویرې خپل مخونه په نقابونو پوښلي وو. له دې مخکې د چارواکو له قوله په ورکړل شوي راپورونو کې راغلي وو چې یولس کسان نیول شوي او د یوې تومانچې په ګډون ځینې کوچنۍ وسلې ترې ترلاسه شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور موضوعات مو پر ویب سایټ هم لوستلی او تعقیبولی شئ په تمو دا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو د مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. دغه ناستې ته د دغه کمیسیون مشر ویل
د دین ناستې نه وروسته به مونږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوست دایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکوو.
په یو بل راپور کې اوري چې د کندوز بڼوال او بزګران وایي سکل د آب او هوا د خوالي لقبله دوی خپل د بادامو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټول کړي.
څلکر خو بادام خو ډېر حاصل هم نیولې وو او خو په بایکن خو کمده کې به بایکن سي.
په ختیز ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې پایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي.
راتلونکو دوه میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت په پراج منتیا به ان شاء الله د غتلان عملي کوو.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا وایي د خپلو اوږد واټنه راکټونو د توغولو له ساحې یو ډیره مهمه ازموینه وکړه. د روانې خبرونې دوهمه نیمه دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ورکشو عزیزانو ته ځانګړې شوې د هیله د هم سره وو. او زه هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول له غونډې ووتل. د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم په کمیسیون باندې غږ وکړ چې د انعطاف پر ځای د قانون ته مخ کړي او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله خان ټولکړي افغان صاحب دغه غونډه ته ورغلی و هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب ستړي مشي په دې اړه نور معلومات او جزئیات لته اور
من اکرام صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غونډه شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ. په دغه غونډه کې نړیوال او همدارنګه کورنی بنسټونو سربیره سیاسي ګوندونو استازو، مدني ټولنو استازو، د نوماندانو استازو برخه درلودله. کمیسیون د غونډې ګډونوالو ته بشپړ معلومات ورکړل. په دې اړه باندې بیا وروسته سوالونه او ځوابونه راغلل. هر ټیم، هر ګوند، هر کس چې خبرې کړې د ښې وخت ورکړی و چې په دې اړه باندې دوی سوالونه وکړي او د کمیسیون ورته خپل ځوابونه ووایي. غونډه کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دویم مرستیال اسدالله سادتی د غونډې په ناسم مدیریت انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول دغه غونډې ووتل.
شما تصمیم ندارین که انتخابات کنین، شما تصمیم دارین تقلب به کرسی بشانین و فکر میکنم بسیار دشوار خواهد بود. تشکر از همه شما.
اکرام سپور ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ ده په کمیسیون باندې د امر انتقاد وکړ چې د انټاکونو پایلې ځنډولې دي، باید زر تر زره د پایلې اعلان کړي، د انعطاف یا د تصمیمونو په ځای باندې دوی باید قانون ته مخه کړي. د دغه ټیم غړي اویان داود سلطانزوی په غونډه کې وویل
از کمیسیون و حکومت میخواهیم که سرنوشت از این 7 ولایت تعیین بکنه. چی میکنن در این مورد؟ مردم افغانستان در انتخابات اشتراک کردن به خاطر از اینه که هر روز منتظر فرمایشات تیم ها باشیم. انتخابات بدون اعلان نتایج اصلا ضیاع وقت مردم است.
دغه خبر نو وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس علم هوا نورستانی وویل چې دوی خپل کارونه تشمن دي، نه د چا زور او زر ته تسلیمیږي، بلکې په لقانون سره به سم به انتخاباتي پایلې اعلانوي. دغه کمیسیون په دې باندې هم ټینګار کوي چې پایلې به زر تر زر اعلان کړي. همدارنګه دغه ولایتونو کې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بیا تفتیش او شمیرنې مخه ډپ کړي، د دوی په دې اړه باندې پریکړه وکړي. علم نورستانی وویل
د دین ناست نه وروسته به موږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به هم د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکوو.
اکرام صاحب په دغه غونډه کې کورنۍ او بهرني د څار بنسټونو هم ګډون کړی و. د افغانستان د انتخاب آزاد د ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له غونډې نه وروسته ازادي راډیو ته وویل چې غونډه څه ډول چې توقع کېده د ستونزو د هواري لپاره جوړه شوې وه هسې ونه سول. ښاغلی رشید وایي
ډیری معلوماتي غونډه وه، اما مهمه دا وه چې په دلته موږ تاسې د ستونزو د حل او د حل لارې په موضوع باندې خبرې کړې وې. هماغه و چې کمیسیون په خپل فارمات کې له بده مرغه ډېر دقیق نه و، نو موتریزین ته ډیر فرصت برابر نه سو چې هغه خپل خبره مطرح کړي. کمیسیون به په دې قانون چوکاټ کې هغه چې مثلا پریکړه کړي هغه په اساس باندې پوره معلومات ورکړي.
اکرام صاحب بروسه معلومه چې د انتخابات خپلوا کمیسیون د کمشنرانو بورډ په دې اړه باندې څه پریکړه کوي؟
یعنی نن ورځ سړی ویلی شو چې غونډه تقریبا هغه ډول چې له سهاره ورته هیلې وي چې وي پایلې ته به ورسیږي، نن ورځ هغه پایله ترلاسه نه شوه.
بل اکرام صاحب تاسو د خبرو په تای باندې خو دلته یو شی چې ډېر زیات د یادونې وړ ده، هغه دا چې د غونډه معلوماتي غونډه وه، د پریکړې غونډه یوازې معلومات ورکول کېدل، سوالونه او ځوابونه وو، خو د معلوماتو لغون نوم نه ښکاري چې دغه معلوماتو نه د پریکړې په اړه باندې، بلکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمشنرانو بورډ دغه معلومات سوالونه او ځوابونه ټول سره راجمع کړي دي. پرېنا کې بیا ورسته
پریکړه ولې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو دغه غونډه پریښوده او د اعتراض په ډول باندې ووتل؟ یعنی اصلا انتقاد په څوک؟
انتقاد د سم ناسم مدیریت په اړه باندې، یعنی دوی د سیدا کول چې موږ ته کم وخت راکړل سوی د اغه سوالونه اغه ځوابونه چې دی دوی ټیمو له خوا له کمیسیون نه سویو قناعت کون کې نو د قانون پر نه کې نو، بلکې د مصلحت په اساس باندې وو. چې ځینې مثالونه هم راوړل لاندې عمل دوی له دغه غنه وته لغونډ نه،
یعنی د کمیسیون وای چې د غونډې به جریان پیدا کوي بل ورځ بم وکړي.
نه دا معلوماتي غونډه خپل د کمیسیون اغه ورځنی چاري چې دی اغه ورځنی غونډه به مخکې ځي، نو د غونډه به داسېونه ول چې بیا به جوړیږي، خو دا وروستۍ غونډه ما خیال ده.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو لاستاو سره د ولسمشر چیز د ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته تر سره کړه. لاندې د میورو صبر تر راګرځو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او له ټاکنیزو جنجالونو ور اخوا د سولې په لور، په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان حکومت دغه پړه او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نوې پړه بولي، خو طالبان د تیرو پړهونو په دوام غني. په دې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د مذاکراتو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به خبري خې پایلې ولري. احسان اریان راپور لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي، افغان حکومت د دواړو لورو ترمنځ پیل شوی مذاکرات نوې پړاو بولي، خو طالبان یې د پخوانیو خبرو دوام. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند لطیف محمود وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ پخوانی خبرې د امریکا د ولسمشر له لوري لغوه شوې، او په قطر کې د روانو خبرو نوې پړاو د پخوانیو خبرو دوام نه دی. ښاغلی محمود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ په روانو خبرو کې د افغان حکومت وړاندې شوي شرطونه هم د بحث وړ دي.
فصل قبلی گفتگو را شما در جریان هستین.
د خبر پخانه پړاو د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوی او هغه ویلي وو چې مذاکرات نشو او بیا بسونه د خبرو د نوی پړاو پړاو وشو ځکه چې د مذاکرات نوی پړاو ته له شرطونو سره ژمن یو او په دې اړه د امریکا او ستراتیژیکو ملګرو ژمنو ته معتقد یو. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلزاد او د طالب پلاوی ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ ځنډیدلې خبرې د شنبې په ورځ په قطر کې بیا پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د افغان حکومت د نظر خلاف په خپل ټویټر لیکلی چې دغه خبرې له هغه ځایه شروع شوې په کوم ځای کې چې په ټپه درېدلې وې. ښاغلی شاهین وایي د حقانی شبکې مهم غړی انس حقانی چې څه موده وړاندې له زندان څخه آزاد شوی هم د خبرو اترو په دغه پړاو کې ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوله عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د خبرو اترو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې د نوموړي ګډون به د خبرو اترو په پایلو مثبت اغیز ولري.
طالبان د پخوا په پرتله دا ځل ډېر نرم شوي او د قطر له مذاکراتو به لږ تر لږه ښه پایله ترلاسه شي. شاید انس حقانی د خلکو دردونه او کړاوونه ښه درک کړي وي او وتوانېږي چې د سولې په خبرو اترو کې ښه رول ولوبوي.
که څه هم افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه مختلف نظرونه لري خو د خبرو اترو بیا پیلېدو خلکو ته هیلې پیدا کړې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، کابل.
موږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، و امر دل چې د افغانستان د سعودي علي شورا په قطر کې د طالب اساسو امریکایي پلاوی ترمنځ د مذاکراتو په دې پړاو کې دانس حقانی ګډون ته په اشاره سره ویلي چې د زلبدا خبري خې پایلې ولري. د سولې په موضوع کې پاتې کېږو. د سولې ولسی حرکت یو وار بیا ولایتونو ته سفرونه شروع کړل. د هلمند د سولې ولسی حرکت د زل هغه ولایتونو ته ځي چې تر دې وړاندې نه ورغلي. د دې حرکت غړي وایي د زلبا د اوربند پاړه د بیلابیلو ولایتونو د خلکو سره خبري وکړي. دوی چې د لخرګاه څخه په موټرونو کې حرکت وکړ، د جګړې پر ټولو غاړو یې غږ وکړ چې خبرو ته یې توجه وکړي او د اوربند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. زموږ همکار الیاس دای له هلمند راپور راستولی.
اوربند غواړو، د افغانستان ولس اوربند غواړي او پورن اوربند غواړي.
تر هر لبس ګورسته د اوربند خبره کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي وایي دا ځل به د اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره د هیواد د ټولو ولایتونو د خلکو سره غونډي او ناستې وکړي. د سولې د ولسی حرکت دوه غړو، د هلمند اوسیدونکي حاجي محمد نیکزاده او د ننګرهار اوسیدونکي ناصر ویل، د ټولو غاړو غاړو چې د دوی دا ژغ بدرګه کړي، اول اوربند وکړي، وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره سره کښېني.
موږ وغوښتل چې موټریز کاروانونه شروع کړو، دې لپاره چې په خبرو کې ځنډ هم له منځه ولاړ شي او ژر تر ژره د اوربند یو تدابیر ونیول شي تر څو وژنه ودرېږي.
اوربند غواړو او په هر لحاظ سره اوربند غواړو. که په هر رقم مشکلات وي موږ به دا سفرونه کوو، موږ به دنیا خبرو. تاسو خصوصا تاسو رسنیو نه زموږ دا غوښتنه ده د سولې ولسی حرکت چې تاسو زموږ غږ دنیا ته بدرګه کړئ. موږ اوربند غواړو، موږ افغانان جنګ نه ستړي شوي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت د اوربند او بین الافغاني خبرو په هدف دا هلې ځلې په داسې حال کې پیل کوي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه درېدلې خبرې د شنبه په ورځ بیا پیل شوې. خو د حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بار بار طالبانو رد کړې ده. د سولې د ولسی حرکت غړي به دا ځل د سپین رنګ موټریز کاروان په واسطه د هیواد هغو ولایتونو ته ولاړ شي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د دې حرکت دوه نورو غړو د رسنیو سره په خبرو کې ویل، د جنګ څخه ستړي دي، باید اوربند وسي. دوی جګړه تر ټولو ډیره د ملکیانو په زیان وبلله او د سمدستي درېدلو غوښتنه وکړه.
زاجي وزیرکا د خوست ولایت د مساخل ولسوالۍ اول خو ضرور ضرور بنوالو، ځکه چې ټول د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي جنګونه او ډېر مړه شو، ډېر شهیدان شو، بیا بېګناه خلک. زه په دغه مشرانو نه چې امریکا دی، افغانستان دی، طالبان دی، دغه مخلوق چې دغه چا پر غاړه نه لري، دا ولس چې ملګري دغه مسؤلیت دی په غاړه دی.
عبدالحمید خنجری ولایت باغلان ولسوالۍ خوست او قیرې قلعه خوش، ما د هلمند حرکت سلی مردمی یک جا شدیم به خیصر تاثر مملکت افغانستان. دیگه اوربند باید اول صورت بگیره، دویم دیگه برادر جان شیرین دیگه که تماما جیانی ها در این باره خدمت خدا انجام بده.
دغه حرکت څه باندې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تریوی خونړی چاودنه ورسته چې ګڼ شمیر ملکیان وژل رامنځته سو. دوی د هلمند څخه کابل ته پر پښو او د غزه بیا په لوڅ پښو بلخ ته ولاړل او په دغه موده کې د ډلو ډلو خلکو لخوا شغلاس وسو. که څه هم د سولې د حرکت پخوانۍ غوښتنې چې د جګړې درېدل او د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو کول دي د طالبانو لخوا په ټولیز ډول نه دي منل سوي، خو د دې تازه غوښتنو په اړه د جګړې ټول غاړو له دې جملې طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. محمد ریاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ککړه هوا نه یوازې دا چې کابل ښاریان اندېښمن کړي، بلکې ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. یو شمېر ډاکټران وایي په دغه ښار کې د هوا ککړتیا تنفسي، د زړه او د سرطانونو ناروغۍ زیاتې کړي. کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دغه ستونزې د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د جمهوریت روختون هغه ځای چې د کابل د ککړې هوا له امله پکې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. محمد جان چې د تنفسي ستونزو له امله د کابل د جمهوریت روختون ته راغلی وایي د سالانډۍ او ټوخي لامل یې د کابل ککړه هوا ده.
محمد د شفاخانه خاطر مریضي سلفه تاثیر اولدگی هوا
زه د سابندۍ او ټوخي د ستونزو له امله دلته راغلی یم. هوا ډېره ککړه شوې ده، سره له دې چې له ماسک څخه استفاده کوم، خو سابندۍ او ټوخی مې ښه شوی نه دی، سامي بیخي بنده ده.
د برېښنا کمواله، د ډبرو د سکرو کارول، د کورونو د تودولو لپاره د لرګیو او پلاستیکونو سوځول، د ښار حمامونه، د تولیدي فابریکو فعالیتونه او کابل ښار ته نږدې د خښتو د پخولو بټۍ هغه اصلي لاملونه دي چې د کابل ښار او چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل شوي دي. خو کابل ښاریان چې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مهم نقش لرلی شي، د بې کیفیت موادو د سوځولو اصلي لامل د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم وایي
څنګه زغلسنګ کس پلاس برخ او ګوز کده ارزانتر تمام میشه. مردم
د ډبرو سکارو له برېښنا او ګاز څخه ارزانه لویږي. کڅه هم وایو چې دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، خو مجبور یو ځکه د سون نور مواد ګران دي.
یو شمیر ډاکټران چې د هوا ککړتیا تدریجي مرګ ګڼي وایي په دې وروستیو کې د هوا د ککړتیا له امله د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د داخلي د عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر روح الله فیض آزادی راډیو ته وویل
تنګي نفس بوشه، تحریک او تخریش
لنډمهال تاثیرات د ساه بندیدل، د غوږو او ستونو د تنفسي سیستم تخریش او اوږدمهال تاثیرات اوږد ساه بندي، د سږي د بندیدو مزمن مرزونه، برانشیت، د زړه ودریدل او حتی سرطان نه دي. د هوا ککړتیا په امیدوارو میندو کې حتی د جنین د سقط لامل هم کیږي.
سربیره پر دې د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد وایي د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د 4015 لوړپوړو ودانیو، حمامونو، رستورانونو، روغتونونو او د هستوګنې د ښارګوټو د سون سیستمونو ارزولي او یو شمېر چې له معیارونو یې سرغړونه کړې جریمه شوي هم دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
له کابله د کونړ په لور په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې پایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي. د چارواکو خلکو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې له خپلو کورونو، جیبونو او کاروبار څخه پاکستانی روپۍ خاتمه کړي او که له هغه وروسته چا سره پیدا شوه قانوني سزا به ورکړل شي. تفصیل روحلا انوری وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل د افغاني بانک نوټونو د راجولو په غونډه کې پریکړه کړې چې دوه میاشتې وروسته که هر چا په پاکستانی وکالدارو راکړه ورکړه وکړه او یا هم ورسره ولیدل شوي، کالدار به دولتي کیږي او هغه ته به سزا ورکول کیږي.
راتلونکو دو میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت اپراج منتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو. په خپله خاوره کې، په خپله جغرافیا کې چې پردی پیسې چلیږي دا بېخي د شرم خبر ده. هر هغه څوک چې داسې عمل ترسره کوي هغوی به د قانون منګلو ته سپار.
خلک وایي ستونزه خپله دولتي مامورینو کې ده. کله چې معاشونه واخلي لومړی بازار ته راوځي او افغانۍ پر کالدارو بدلوي. عبیدالله وایي
ډیر وخت خوشی چې دا پریکړه کیږي چې مونږ افغانې زمونږ ملي هویت دی. خو هغه خلک چې دغه پریکړه کوي، خلک چې دا خبرې کوي چې تاسو افغانې ستاسو ملي هویت دی او دا دود کوي او دغه پریکړه لیکونه لیکي او دا بندیزونه دقی د دوی خپل جوبونه د کالدارو نډک دي، چارواکي دي چې ماشو نخلي په افغانیو چې مازیګر راوزي بس داری کې کالداري کړي.
خو د کونړوالي وویل له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولی چې کالداري جب کې وګرځوي او یا هم کالدارو سره دفترونو ته راشي.
که دوایرو ته راځي، که ملکی کسان راځي دوایرو ته، په جب کې کالدارو کښوای نشي. افغانۍ باید وي ترانسپورټ کې د کالدارو چلند بند. نور په کونړ کې د کالدارو د چلند جواز نشته.
خلک وایي پخوا هم حکومتي مسؤلینو دې ته ورته ډېرې پریکړې کړي خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي دي. دا ځل حکومتي مسؤلین په کونړ کې په داسې حال کې د کلدارو بندولو او افغانیو دودولو پریکړه کوي چې د پاکستاني کلدارې قیمت د افغاني بانکنوټونو او بهرنیو اسعارو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. اقتصاد پوهان وایي افغانانو دپاره دا ښه موقع ده چې د کلدارو چلخت ته بس ووایي او پر ځای افغاني رایج کړي.
د کندوز بڼوال او بزګران وایي سږکال د آب و هوا د ښه والي له کبله دوی د بادامو د باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټول کړي. تفصیل هم زموږ همکار اجمل اریان وړاندې کوي.
په کرنیزو محصولاتو کې بادام د باغ لرونکو او بزګرانو له قیمتي کرنیزو محصولاتو څخه شمیرل کیږي. خو د آب و هوا د ښه والي په صورت کې بزګران له خپلو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټولوي. حبیب الله چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري، په دې اړه وایي:
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی وو او خو په بایک هم خو قیمته کې په بایک هم صحیح دی. یاره خپله تقریبا یو دوه سوه نیالګي لري، دوه سوه درختې سره سره لس منه پورې ښه یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته به درې ولګېږي کوي.
د دې ولایت بزګران په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي اصلي لامل د آب و هوا ښه والی بولي او دغه ورځ په بازار کې د بادامو له نرخ څخه هم راضي دي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بڼوال اکرام الدین په دې اړه وایي:
پروس کال نه هوا بل کال نه حاصلات څه کالي ښه دی. نرخونه پروس کال نه څه کالي دوه سوه درې سوه فرق کړی جګ شوي دي. کندوز کې لس رقمه بادام دی: ستربایي دي، بخملي ستربایي دي، قاربایي دي، خیرالدینی دي، مرواج دي، قغدي دي.
له دې سره سم په کندوز کې د وچ او تازه میوو د ټولنې مسؤول عبدالباقي هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لایحه وړاندې کړه چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. حسن روحانی په همدې حال کې له روسیې څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د احتمالي پور یادونه هم وکړه چې د عوایدو مهمه سرچینه بوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی اژانس په حواله نور جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د نوي 1499 مریض کال لپاره د بودیجې دغه لایحه په داسې حال کې پارلمان ته وړاندې کیږي چې د امریکا بندیزونو پر ایران فشار سخت کړی دی. بلخو ایرانیان لا هم د تیرې میاشتې د پیل سویو اعتراضونو پر مهال د حکومت له وژونکو ځپونکو اقداماتو کړیږي. د ایران خلک وروسته له هغې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل چې حکومت د تیلو پر مصرف سهمیه ولګوله او د حکومت سبسایډي یې کمه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د راتلونکي لمریز کال بودیجه پر تیلو ډیره متکی نه ده. ولسمشر روحانی نن د بودیجې د لایحې د وړاندې کولو پر مهال د پارلمان وکیلانو ته په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون نه خبرېده وویل:
مبنای بودجه ما
زموږ بودیجه د امریکا حد اکثری فشار او د بندیزونو دوام ته په پام سره طرحه سوې ده. دا په دې معنی نه ده چې دولت به نور اقدامات نه کوي. هدف مو په عین حال کې همدا دی او د هغه پر اساس مو د 1499 مریض کال بودیجه طرحه او اجرا کړې ده. شغلی روحانی ویل چې دا د بندیزونو په وړاندې د مقابلې او مقاومت بودیجه ده. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د ایران پولي واحد او اقتصاد د امریکا د بندیزونو او نور اقداماتو له کبله سخت ځپل سوی دی. خو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. لکه چې امریکا د ایران د اقتصاد د ځپلو لپاره له اټومي تړون څخه وتلې، روسیې په وار وار هغه څرګندلې چې د امریکا غیر منصفانه تاکتیکونه یې بللې دي.